وخت مازیګر څلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګریم په دې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه لرو د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس کابل ته تللی افغانستان تللی او هلته امریکایي منصبدارانو او د افغانستان د دولت له چارواکو سره ګوري د غراز د خزو نړیواله ورځ نن په کابل ننګرهار او هلمند کې ولمنځل شو له دغه دریو سیمو څخه ریپورتونه لرو د پاکستان په لاهور کې نننۍ شاودنې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده نور ریپورتونه هم لرو خو مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل تورمن او فریده هوټ سیفی وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرت ګیټس نن له افغان چارواکو سره د خبرو اترو په هدف کابل ته راغی د کندهار ولایت امنیت چارواکو دا منلی ده چې تیر شپه د ایم ډی سي د ماین پاکۍ د موسسې و موټرې سوځول شوې دي او په بارني خبرونو کې بواوري چې د پاکستان امنیتي چارواکو په خپله خاوره کې د القاعده شبکې د ویان د نیونې په اړه د راپورونو د خپرولو انکار کړی دی بشپړ خبرونه واوري د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرت ګیټس نن افغان چارواکو سره د خبرو اترو په هدف کابل ته راغی ګیټس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د نړیوال ځواکونو د قمندانانو په وینا په دغه هیواد کې ستونزمنې میاشتې ورځې په مخ کې دي د امریکا دفاع وزیر کابل ته تر سفر د مخه د هلمند په مارجې کې له لاسته راوړنو هم یادونه کړې ده تمه ده چې ښاغلی ګیټس نن له ولسمشر کرزي سره وګوري او بیا په یوې خبري غونډه کې هم ګډون وکړي د کندهار ولایت امنیت چارواکو دا منل ده چې تیر شپه د ایم ډی سي د ماین پاکۍ د موسسې و موټرې سوځول شوې دي د کندهار ولایت د امنیت عامر فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه پیښه د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده د نوموړي په وینا د پیښې لامل نه دی روښانه شوی خو ویل کېږي چې پیښه به د شخصي دښمنیو له امله رامنځته شوې وي ویل شوي چې په دغه پیښه کې درې غټې او درې وړې موټرې چې په لورو پرتو سیمو کې به د ماین پاکولو د عملیاتو پر مهال ورڅخه ګټه اخیستل کېده سوځول شوې دي په کندهار کې د ایم ڈی سی د ماین پاکۍ موسسې په دې اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار ولایت امنیت چارواکي وایي چې د سړی تښتونکو یو څلور کسیزه ډله یې نیولې ده د ننګرهار ولایت د ملي امنیت له ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تښتونکو د ننګرهار ولایت له ستر رود ولسوالۍ څخه یو سړی تښتولی او له کورنۍ څخه په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې وه ننګرهار د افغانستان له امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي او له دغه ولایت څخه د داسې پیښو راپورونه هم کم ورکړل شوي دي او په کابل کې د صرافان د ټولن راپور لمخې نن افغانۍ د بهرنۍ اثارو په وړاندې د شنبدي کې یو امریکایي ډالر و څلوېښت افغانۍ یو نوي پوله یوه ایرو پنځه شپېته افغانۍ یو څلوېښت پوله یو سترلنګ پاوند دوه اویا افغانۍ یو څلوېښت پوله یو سعودي ریال دولس افغانۍ یو پنځه شپېته پوله زر ایراني تومنه اووه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نهه شپېته افغانۍ دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه اوس هم بهرني خبرونه او فریده هوټ سیفي
د پاکستان امنیتي مقاماتو په امریکا کې زیږیدلي د القاعده شبکې د ویان ادم ګدان د نیولو په اړه له هغه ریپورتونو انکار وکړ چې په اساس ویل شوی و چې هغه په کراچۍ کې نیول شوی دی امریکا نوم وړ په خیانت تورن کړي د پاکستانی چارواکو له قوله پرون ویل شوی و چې ادم ګدان چې په اصل کې د امریکا په کالیفورنیا کې زیږیدلی او وروسته مسلمان شوی په کراچۍ کې نیول شوی دی د پاکستان امنیتي مامورینو چې خپل نومونه یې نه دي ښودلي نن ویلي دي چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې القاعده شبکې پورې مربوط یو تن نیولې چې هغه ګدان نه و په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي دوی د هیڅ یو امریکایي د نیونې په اړه اطلاع نه لري دیرش کلن ګدان په یوې ویډیو کې راڅرګند شوی و چې امریکا او لویدیځو هیوادونو ته یې ګواښ کاوه چې که چېرته د القاعده غوښتنې ونه مني نو له بریدونو سره به مخامخ شي ګدان لومړنی امریکایی دی چې پر وروسته څه باندې پنځوسو کلونو کې په خیانت تورن کیږي هغه له دوه زره څلورم میلادي کال راهیسې د امریکا د فدرالي ادارې یا اف بی آی په تور لیست کې شامل دی د هغه پر سر یو میلیون ډالره انعام منل شوی و که چېرته ګدان د امریکا په کومې محکمې کې پر خیانت محکوم شي نو د اعدام سزا به ورکړی شي د پاکستان په لاهور ښار کې نن په یوه ځن وژن کې حمله کې لکتر لګي یو لس کسان ووژل شول او تر شپېتو زیات ژوبل شول. چاودنه په لاهور کې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې مخې ته شوې او پر سړک یو لوی کنده جوړه کړې ده. پولیس دا د سخت دریځو وسلوالو ډلو کار ګڼلی. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو راپورونه وایي ښایي پاکستاني طالبان او نورې سخت دریځې ډلې به په دې چاودنې کې لاس لري. نن سهار یوې زورورې زلزلې چې د ریختر په حساب شدت شپږ درجې اټکل کیږي د ترکیې ختیځې برخې ولړزولې. د سیمې خروال ویلي چې د الازیګ ولایت په درې وړو کلو کې چې د پایتخت انقرې په 1500 کیلومتر واټن کې پروت دی لږ تر لږه یو څلوېښت تنه مړه شوي دي. د ترکیې مقامات وایي چې په دې پیښې کې شاوخوا سل تنه ټپیان دي. تر زلزلې وروسته شاوخوا دیرشو ټکانونو نږدې سیمې ولړزولې. دې ټکانونو د نږدې سیمو خلک وبیرول چې سړکونو ته راووتل او شپه یې د باندې سبا کړه. دا ازادي راډیو ده. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ رسموسن د عراق پارلماني انتخابات وستایل او هغه یې د یو ډیموکراتیک هیواد د جوړولو په لاره کې یو ډیره مهمه لاسته راوړنه وبلله. په میلیونونو عراقیان پرون له چاودنو او بمی حملو سره سره په دغو انتخاباتو کې انتخاباتو ته لاړل او برخې واخیسته چې د راپورونو په اساس لږ تر لږه 38 کسان په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي د پارلماني انتخاباتو نتیجې به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د پداسې حال کې د چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر کې د شینه نا وخت اعلان شي. لدوزره دریم میلادي کال راهیسی چې د صدام حسین رژیم نسکور شوې د دوهم ځل د شاو خواش پک 200 کاندیدانو د پارلمان د 325 کرسۍ لپاره سیالي وکړه. د یکشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق دغه انتخابات وستایل او دای د عراقیانو لپاره ډیر مهم وبلل. هغه د 2013 میلادي کال تر پایه له عراق د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو پلان هم تایید کړ. اروپایي ټولنې هم د عراق دغه انتخاباتو هرکلی کړی او دای د دیموکراسۍ لپاره د عراقیانو د ژمنو د ترسره کولو یو نخه او زړورتیا بللې ده. د فرانسې ولسمشر نیکلاس سرکوزی نن ویل نړیوال سازمانونه لکه نړیوال بانک باید له اټومي انرژي څخه په ملکی برخه کې د استفادې لپاره مالی مرستې پیل کړي. هغه نن په پاریس کې د دوه ورځني کانفرنس د پرانیستلو په مراسمو کې خبرې کولې. په دې کانفرنس کې چې څه باندې د 15 هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا لخوا جوړ شوې ده. او نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې لمانځل کیږي او د فید خزو د لاسته راوړنو درناوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې خزو په زیاتو برخو کې پرمختګ کړی دی. د نوموړي په وینا په ځینو هیوادونو کې د پولیسو د استخدام په وخت کې د جنسیت مسلې ته پام شوی، دوی ته صحي اسانتیاوي برابر شوي او نجونو ته د لمړنۍ زده کړو زمينه برابر شوی ده. خو بان کی مون د غراز د خزو په وړاندې د تبعیض شتواله یو ستونزه بللی ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له قوله ویل شوی چې په نړۍ کې او یا د خزي په خپل ژوند کې لکتر لګي یو ځل له تاوتریخوالي سره مخامخيږي، یا هم اکثرا جنوني تر قانوني سن مخکي او یا هم په زوره وديږي. دا د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
درنو اړیدونکو، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وخت د مازیګر شپږ بجې او 8 دقیقې دي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه، تحلیلي مطالب او نور پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس یا پته ده www.azadiradio.org. خو اوس په روانه خبرونه کې د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه سره اورو. د امریکا دفاع وزیر د افغاني مقاماتو او د امریکایي منصبدارانو سره خبرو لپاره نن کابل ته ورسیده. په کونړ کې په پرونی نخته کې امریکایي وبخي یو شمیر بهرني عسكر ژوبل شوی دي. رپورټونه وایي چې د القاعده شبکې ویاند ادم غدان په پاکستان کې نیول شوی، خو امریکایي استخباراتو تر اوسه دغه رپورټونه نه دي تایید کړي. په افغانستان کې یو شمیر شخصي روغتونونو نن د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت تیاری خوده چې د خزو د نړیوال چې په دې مناسبت باندې د یوې ورځې لپاره د ناروغ مېرمنو وړیا درملنه کوي. د خزو نړیواله ورځ نن په کابل، جلال آباد او هلمند کې ولمنځل شو. نور رپورټونه هم لرو، را سره پاتې شئ. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن کابل ته ورسېدی چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځي قوماندانانو څخه د هغوی د راتلونکو عملیاتو په باب معلومات واوري. ټاکل شوې ده چې نړیوال افغان ځواکونه به په کندهار کې چې یو وخت د طالبانو اصلي مرکز ګڼل کېد لوی عملیات وکړي. ګیټس کابل ته تر رسېدو مخکې په افغانستان کې د ایران د رول او ځینو نورو مسایلو په باب له خبریالانو سره خبرې کړې چې جزئیات یې عصمت څاروان اوروي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن کابل ته ورسېد چې د طالبانو پر ضد د جګړې د پراخولو په باب د خپلو جنرالانو د پلانونو له جزئیاتو خبر شي. ګیټس خبرداری ورکړ چې راتلونکي ورځې به ډېرې سختې وي. د همداراز ایران ته اشاره وکړه چې که دا هیواد په افغانستان کې د جګړې په هلو ځلو کې خنډ پیښ کړي چې تر اوسه پورې نه دی کړی، نو د امریکا له ځواب سره به مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته سفر وکړي. لکه چې د ولسمشر باراک اوباما په امر افغانستان ته د 10,000 اضافي امریکایي ځواکونو د لیږلو لړۍ پیل شوې، د افغانستان ته د رابرټ ګیټس لومړنی سفر دی. د طالبانو پر ضد په جګړه کې د مارجې د نیولو په شمول وروستۍ لاسته راوړنې تایید کړې، خو د افغانستان او پاکستان د پولو په دواړو خواوو کې د یو لړ شو خبرونو د بیا بیا خپرېدو په وړاندې د احتیاط غوښتنه وکړه او ویل چې لا ډېر وختي دی چې ووایي آیا د دې څه باندې اتکلنې جګړې مسیر بالاخره بدل شوی او که نه دی. د امریکا دفاع وزیر کابل ته تر رسېدو مخکې خبریالانو ته وویل فکر نه کوي چې لا دې په مثبتو بدلونونو ډېر اتکا وکړي. ګیټس وایي چې لومړنۍ نښې د تشویق وړ دي، خو دی ډارېږي چې خلک به ډېر بې صبره شي او فکر به وکړي چې حالات تر هغه څه چې دي ښه شوي دي، خو حقیقت دا دی چې لا هم یو څه سخت وخت په مخ کې دی. ګیټس وویل چې د دې سفر په ترڅ کې به پخلاینې ته د طالبانو د هڅولو په باب له ښاغلي کرزي څخه د ده د پلانونو په باب واوري. د هیله څرګنده کړه چې واړه طالبان به رابیل شي، خو یو وار بیا یې په دې شک څرګند کړ چې د طالبانو مشران دي تر هغو له جګړې لاس اخیستلو ته تیار وي چې فکر کوي جګړه ګټلی شي. ګیټس خبریالانو ته وویل چې د ده په ګمان د طالبانو مشران لا دې نظر ته نه دي رسېدلي چې په جګړې څه نشي ترلاسه کولی. د په افغانستان کې د ایران د رول په باب وویل چې دا هیواد په افغانستان کې دوه ګوند رول لوبوي، په داسې حال کې چې ځان د افغانستان له حکومت سره دوست شي، هڅه کوي چې په دې هیواد کې امریکایي پوځیانو ته زیان ورسیږي. دوی نه غواړي چې امریکا بریالی شي. د امریکا دفاع وزیر په عین حال کې وویل چې له طالبانو سره د ایران د ملاتړ اندازه کمه ده، خو که ایران وغواړي دا هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو پر ضد تر دې ډېر څه کولی شي.
د اسمت سروان په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس کابل ته تللی او دی هلته د امریکایي منصبدارانو او افغان مقاماتو سره ګوري. د امریکا پوځ او بهرني ځواکونه نیت لري چې په قندهار کې لوی عملیات ترسره کړي. د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې تیر ماښام د اسلامي حزب د وسلوالو کسانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې یو شمیر بهرني عسکر ټپیان شوي دي. روح الله انوري له کونړ ریپورت راکوي.
په ختیځ ځون کې نړیوال ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ماښام د دوی یو شمیر سرتیري د غزی آباد او اسمار ولسوالۍ ترمنځ په ګزمه بوختو چې د ډب خوړ په سیمه کې د وسلوالو کسانو پر کمین برابر شول. په خبر پاڼه کې د څو تنو بهرنیو سرتیرو د ټپي کېدو خبره شوې، خو د زخمیانو د دقیق شمیر او د سرتیرو د پیژندګلوي په باب څه نه دي ویل شوي. خبر پاڼه کې دعوه شوې چې د متقابلو ډزو په ترڅ کې لوالو برید کوونکو ته هم مرګ شو بلاړولی چې د کاره تعداد په اړه یې حساب پوره معلومات نه لري. تر اوسه په کونړ کې دولتي چارواکو د نوموړي پیښې په باب خبري رسنیو ته څه نه دی ویلي. زبیر صدیقي چې ځان ته په سیمه کې د حزب اسلامي حکمتیار د جنګیالۍ ویان وای، پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته داوه وکړه چې په برید کې د نړیوالو ځواکونو نږدې لس سرتیري وژلي او د دوی ملګرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. صدیقي همداراز داوه کوي چې تیره په د نورستان په منډول ولسوالۍ حمله کړې چې په ترس کې ملي پولیسو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي او د دوی څلور ملګري هم پکې وژل شوي دي. خو د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل چې په نورستان کې داسې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان په لاهور کې د نننۍ ځانوژونکې حملې په نتیجه کې یولس کسان مړه او تر شپېتو زیات نور ژوبل شول. چاودنه په لاهور کې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې مخې ته شوې او پر سړک یوه لویه کنده جوړه کړې. پولیس دا د سخت دریځو وسلوالو ډلو کار ګڼي. تر اوسه چا د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو راپورونه وایي ښایي پاکستاني طالبان او نورې سخت دریځ ډلې به د دې په دې چاودنې کې لاس ولري. نور تفصیل لا پیښور د رڼا مسرات په ریپورت کې.
د لاهور د استخباراتو یا اف آی ای پر مرکز باندې په یوه انتحاري برید کې دوه لسته وژل شوي او له پنځه شپېتو څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. د لاهور ډی سی او یا یو لوړ پوړي افسر سجاد احمد ویل چې دا یو تروریستي برید و.
واقع صبح سوا آٹھ بجے ہوا تھا، ہمارا ایک بہت اہم آفس ہے اس کی دیوار کے ساتھ کار
ہغوائی دغه پیخه نن سهار په اتنی مباجو وشوا. په یوه حساس او مهم مرکز برید شو او درنه چاودنه وشوه چې دغه مرکز ډیر زیانمن کړ. د دوشنبه د سهار په اتنی نیمه بجو یو انتحار کوونکی له چاودیدونکو موادو بار موټر د لاهور د استخباراتو د ادارې له ودانۍ سره په ماډل ټاون سیمه کې وجنګاوه. په دغه پیښې کې دولس کسان وژل شوي او د دیارلسو ښځو په ګډون له پنځه شپېتو څخه زیات ټپیان دي. د چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت ښه نه دی. د لاهور د استخباراتو د ادارې چارواکي دغه حمله یو پلان شوی برید ګڼي. دوی وایي چې تراګر دولتي ادارې په نښه کوي، خو دوی د بریدونو د شنډولو هڅې کوي. ویل کېږي چې د لاهور د استخباراتو پر مرکز دغه انتحاري برید کې شاوخوا اووه سوه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي چې د استخباراتو ودانۍ او د ماډل ټاون د ګڼمیشتي سیمې د استوګنی کورونه یې سخت زیانمن کړي دي. وسلوالو طالبانو په لاهور کې د استخباراتو پر مرکز د انتحاري برید پړه پر غاړې اخیستې ده. د یادولو وړ ده چې دا په پاکستان کې د استخباراتو پر ادارو درېیم برید دی. تر دې دمخه په پېښور کې هم د دغه ادارې پر یوه مرکز حمله شوې وه. رڼا مسرت، ازادي راډیو، پېښور.
له پېښور مو د ازادي راډیو د خبریالي رپورټ واورېده. د امریکا د استخباراتو چارواکي وایي تر اوسه پورې هغه رپورټونه نشي تاییدولی چې وایي د القاعده شبکې ویاند آدم ګدان چې په امریکا کې زیږیدلی د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. د پاکستان د استخباراتو چارواکو هم د القاعده شبکې د دغه غړي د هویت په اړه ضد او نقیص خبرې کړې دي. یو استخباراتي چارواکي ویلي چې نیول شوی کس د امریکا تبعات دی، خو د القاعده شبکې ویان نه دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم د هغه نیونه نه ده تایید کړې. دومره یې ویلي چې په وروستیو دوو ورځو کې یو شمېر بهرنیان نیول شوي او د نیول شویو کسانو د هویت په اړه له استخباراتي ادارو د زیاتو معلوماتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د استخباراتو چارواکي وایي د پاکستاني چارواکو لخوا د هغو ورکړل شوو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویلي وو د دې هېواد امنیتي ځواکونو په امریکا کې زیږیدلی د القاعده شبکې ویان ادم ګیدن چې امریکا یې په تعقیب کې ده پرون په کراچۍ کې نیولی دی. امریکا نوموړی په خیانت تورن کړی دی. د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي تر اوسه د نوموړي د نیول کېدو خبر نشي تاییدولی. د القاعده شبکې د دغه مشکوک غړي د هویت په اړه نن په پاکستان کې هم وروسته تر دې شک پیدا شو چې د دې هېواد یو بل استخباراتي چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته وویل موږ هڅه کوو دا معلومه کړو چې نیول شوی کس څوک دی. هغه وویل دی امریکایی دی خو ادم نه دی. یو دیش کلن ادم ګیدن چې په ابو یحیی ګدان هم مشهور دی په اصل کې د امریکا په کالیفورنیا کې زیږیدلی. دولس کاله مخکې په اسلام مشرف شوی او له هغه وروسته پاکستان ته تللی دی. نوموړی د یکشنبې په ورځ د القاعده په یوه ویډیو کې راڅرګند شو او مسلمانان دې ته وهڅول چې پر امریکا او غربي هیوادونو حملې وکړي. نوموړی چې په امریکا کې د خیانت په تور د 50 کاله بند له سزا سره مخامخ دی تقریبا د القاعده لخوا د خپرو شوو ویډیوګانو په نیمایي کې راڅرګند شوی دی. ادم ګیدن په هغه لیست کې شامل دی چې د امریکا فدرالي پولیس یا اف بی آی ای له 2004 کال راهیسې په تعقیب پسې دی. پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې نوموړی ونیول شي یو میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. ګیدن په 2006 کال کې په خیانت تورن شوی او که مجرم وپېژندل شي نو د اعدام سزا به ورکړل شي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو ویلي چې د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. په کراچۍ ښار کې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI د طالبانو مشهور قمندان او د ملا عمر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو یو شمېر نور چارواکي هم نیولي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د القاعده شبکې نیول شوی غړی د دې شبکې ویان دی وویل په وروستیو دوو ورځو کې یو شمېر بهرنیان نیول شوي او د استخباراتي ادارو چې د ملکي حکومت له اختیاراتو بهر په مستقله توګه فعالیت کوي غوښتي چې د نیول شوو کسانو د هویت په اړه ورته معلومات ورکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د پاکستان د استخباراتي مامورینو او د امریکا د CIA ادارې په وروستیو کې په پاکستان کې په نږدې همکاري عملیات ترسره کړي. خو دا نه ده روښانه چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې په کراچۍ کې شوي کوم امریکایی یا دغه مشکوک کس نیول شوی کنه. پاکستان پخوا په دې هیواد کې د القاعده شبکې نیول شوي غړي امریکا ته سپارلی دي. که دا معلومه شي چې د القاعده شبکې نیول شوی غړی د دې شبکې ویان ادم ګدن هم نوی او یوازې سخت دریځی امریکایی وي، دا به پر دې خبرې دلالت وکړي چې امریکایي اتباع پاکستان ته د دې لپاره ځي چې له القاعده او طالبانو سره یو ځای شي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي دغه سخت دریځي ولو که شمېر هم کم وي ډېر خطرناک دي، ځکه دوی په غربي پاسپورټونو د نړۍ هر ګوټ ته چې یې غوښتي وي په ډېرې اسانۍ سفر کولی شي.
و هم اوریدل چې د امریکا د استخباراتو چارواکي وایي تر اوسه پورې د پاکستاني استخباراتو چارواکو هغه رپورټونه نشي تاییدولی چې وایي د القاعده شبکې ویاند ادم ګدان چې په امریکا کې زیږیدلی د پاکستان په کراچی ښار کې نیول شوی دی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی نن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې نیول شوی مشکوک کس ابو یحیی مجدین ادم نومیږي. دغه چارواکي د هغه د سابقې یا له القاعده شبکې سره یې د رول په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان ریکس نیسلر ویل سفارت ته د کوم امریکایي تبعید نیول کېدو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. وخت د مازیګر 4:40 او 45 ثانیې دي. درنو اوریدونکو، رپورټونه وایي چې په خوست کې د دولتي قواوو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې شوې دي. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د اوس لمونږ سره د ټلیفون په کرخه دی. بهیر صاحب سلام، او که تاسو ګرانو اوریدونکو ته او ما ته معلومات راکړئ چې دغه پیښې چیرته سوي او څنګه سوي، آیا تلفات درلودل او کنه؟
بله سروش صاحب، زما سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن غرمې وروسته د 2 بجو په شاوخوا کې ناسه په د خوست ښار په لویدیځه برخه کې چیرې چې د پولیسو یو امنیتي حوزه هم ځای په ځای ده، هلته پالته ناسا په درنې د سپکو وسلو ډزې پیل شوې، چې وروسته بیا د ښار په مرکزي برخه کې یو انفجار هم رامنځته شو. خو په دې انفجار کې چاته د سر جان نه دی وخته. د خوست د ملي اردو ځواکونو درستیزوال جنرال ظهیر وردک موږ د سیمې ځای ته ورغلو، خو جنرال ظهیر وردک هلته څوک نه پرېښودل. وروستي معلومات یې راکړل، وویل چې دلته څلور تنه ځان وژونکي چې دهاري وسلونه هم پزان دي او په سپکو وسلو او لاسي بمونو هم سنبال دي، دغه امنیتي حوزې ته نږدې په یو کور کې ځای پر ځای شوي دي، چې لومړی دوی د سپکو وسلو ډزې وکړې پر سرتیرو باندې، خو هغوی ته زیان نه دی رسېدلی. د هغوی په مقابل ډزو کې یو کس اړ شو چې خپل ځان ته انفجار ورکړي په همدغه کور کې چې خالي و، څوک پکې نه وو، او یو بل کس یې ټپي شوی دی. دوی وایي چې دغه سیمه اوس د پولیسو ملي اردو او اطلاف ځواکونو لخوا کلا بنده شوې ده. هلته خبریالان هم نه پرېښودل کېږي. دغه دوه تنه د دوی په اصطلاح له منځه تللي او دوه تنه نور یې پاتې دي چې هلته مقاومت کوي په هماغه کور کې. نو دوی وایي چې دوی غواړي چې دغه کسان هم پرته له دې چې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان ورسوي، دغه کسان هم له منځه یوسي. خو د بل خوا طالبان وایي چې 15 تنه ځان وژونکي چې په انتحاري پټونو او سپکو وسلو سنبال دي، د یوې امنیتي حوزې ته دننه کړي دي. هلته دننه وایي په حوزه کې نښته روانه ده. دوی وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې مرزوب لاړولې ده، خو چارواکي د دوی دغه ادعا نه مني. د بل خوا د خوست د ملکي روغتون د رئیس ډاکټر امیربته منګل په وینا تر اوسه یې د چاودنې او د دغه پیښو له امله کوم ټپیان او یا وژل شوي کسان روغتون ته نه دي وړل شوي. تر اوسه سیمه معاصره ده، خال خال ډزې کېږي. موږ هم په همدغه ساحې په شاوخوا کې یو، وګورو چې وروستۍ نتایج به څنګه کېږي.
بهیر صاحب ډېره ډېره مننه. درنو اوریدونکو، له خوست مو د ازادي راډیو د خبریال امیر بهیر رپورټ واورېده. په رپورټ کې مو واورېدل چې د خوست ښار په ختیځه برخه کې د دولتي قواوو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
هندوایي چې په افغانستان کې باید دوی پر اهدافو حمله او سیاسي فشارونه د دې سبب نشي چې دغه هیواد له افغانستان نه لاس واخلي. هندي چارواکي دا سرګندونې په کابل کې د دغه هیواد د وو اتبالو له وژل کېدو وروسته کوي. دغه هیواد شک لري چې پاکستان په دې ډول بریدونو سره غواړي چې هند مجبور کړي چې له افغانستانه لاس واخلي. په دې باب د هند حکومت د یوې چارواکي سرګندونې عصمت سروان اوروي.
د هند حکومت ژمنه وکړه چې نه به ډیپلوماتیک فشار او نه به تاوتریخوالی هندوستان په افغانستان کې له فعال حضور او همکارۍ راوګرځوي. هند دا څرګندونې وروسته له دې کوي چې په کابل کې پر یوه میلمستون ځان وژونکي بریدونه وشول او په ترڅ کې 12 تنه من جمله و هندیان ووژل شول. د هند پالیسۍ عالی رتبه سلاکاری د امریکا په دې اندېښنې مایوسي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د هند پراخه ونډه به پاکستان وپاروي. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر نیروپاما راو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته وویل، موږ ته پکار ده چې خپلې ونډې ته دوام ورکړو. نړیواله ټولنه زموږ په دې نظر پوهیږي. هند په افغانستان کې پر خپلو اتباعو حمله د پاکستان له لورې دا پیغام ګڼي چې له افغانستانه ځان لرې کړي. هند افغانستان په بیا رغونه کې فعاله برخه اخیستې چې د ایران تر پولې پورې د نیمروز ولایت د سړک جوړول، د افغانستان د ملي شورا لپاره د ودانۍ جوړول، د برښنا د ظرفیت زیاتول او د غرض د ګڼ شمېر پلونو او کلینیکونو جوړولو ته اشاره کړې شي. خو پاکستان په افغانستان کې د هند نیت ته د شک په سترګه ګوري او ویره لري چې له دوو خواوو به محاصره شي. دا هیواد په دې خاطر هم په افغانستان کې د هند له حضوره بد وړي چې افغانستان د خپل ستراتیژیک نفوذ لپاره حیاتي بولي. پاکستانی چارواکي حتی په افغانستان کې د هند پر کنسولګریو هم شک کوي او ادعا لري چې له هغو څخه د پاکستان پر ضد د جاسوسي مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. پاکستان همداراز وایي چې هندوستان په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو جګړه مارو ملاتړ کوي. دواړو اتمي هیوادونو هند او پاکستان له 1947 کال راوروسته چې له یو بل جلا شوي تر اوسه پورې درې ځلې جګړه کړې ده. میرمن راو تیره میاشت له 2018 کال وروسته چې د ممبئی د حملو پر سر د دوړو خو ترمنځ د خبرو پروسه درېدلې، د لومړي ځل لپاره له خپل پاکستانی سیال سره ولیدل. د په افغانستان کې د هند فعال ونډې په باب څرګندونه وروسته لدی وکړي چې د هند ملي امنیت سلاکار شیو شنکر مینون کابل ته سفر وکړ او هلته وویل چې هند به په افغانستان کې د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره نور اقدامات وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د مارچ د میاشتې اتمه ورځ یا د خزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر شخصي روغتونونو تیاری خوده چې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت نیوي ورځ لپاره د ناروغو مېرمنو وړیا درملنه کوي. د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ګڼل کیږي. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې په بیلابیلو مراسمو او پروګرامونو لمانځل کیږي. ماریا صدیقی له کابل رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل او هرات کې یو شمېر خصوصي روغتونونو ته سپارښتنه کړې چې د یوې ورځې لپاره د ناروغو مېرمنو وړیا درمل نه وکړي. د نوموړې ټولنې رئیس امین الله توخی وایي چې په افغانستان کې زیاتره مېرمنې د درملنې توان نه لري او دوی غواړي چې د وړیا درملنې له لارې په ټولنه کې د ښځو رول ته درناوی وښيي. د زیاته کړه چې وړیا درملنه د دوشمې په سهار پیل او د سه شنبې د سهار تر 8 بجو به دوام وکړي.
افغانستان د شخصي شفخانو د انجمن رهبری هیئت دا تصمیم ونیوي چې خپل نوبت باندې د افغانستان د ښځو لپاره چې دا د جمعیت نیم نه زیات قشر تشکیلوي، موږ هم د هغو لپاره یو څه ناڅه خدمت کړي او خدمت وکړو. البته موږ په تیر کال کې هم د مور په ورځ باندې په ټول شخصي شفاخانو کې دغه ټول سیاسي خدمات د ښځو لپاره راګان اعلان کړي دي. موږ د کابل په ښار کې 8 شفاخانه چې زموږ سره وضعیت لري، په دې ټول شفخانو کې دا خدمات د شوز د پاره په نن ورځ د 24 ساعت لپاره رایگان اعلان شوی.
یو شمیر ناروغه مېرمنو چې د وړیا درملنې لپاره یو شمیر خصوصي روغتونونو ته راغلي وي، له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خصوصي روغتونونو پر دې کار خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا ډول پروګرامونه باید نور هم زیات شي.
نوم صدیقه دا سره غلایم چې مریض یم او نور نه نو ویل چې دا راګون دي.
نوم سیما اینمی کومک شنه ته مور
نوم سیما دی. همدا یم راسته ده چې زموږ درمل نه وړیا کوي. کاش کې تل همدا سی وړیا وي چې ټول بے وسه خلک راشي. زه هم بے وسه یم، خوان می کراچی چلوي، په سړی وهلی یم، سر می خوګیږي،
شوارم کراچیونه بچین سر مزه ده.
په همدې وخت کې یو شمېر ناروغان وایي چې په خصوصي روغتونونو کې درمل نه ډېرو پیسو ته اړتیا لري، نو ځکه هر وخت نشي کولی چې په خصوصي روغتونونو کې د خپلو ناروغانو درمل نه وکړي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هېواد شاوخوا 80% کې وګړي له لومړنیو روغتیایي خدمتونو څخه برخمن دي، خو بیا هم د دغو خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله ډېر خلک د درملنې لپاره ګاونډیو هېوادونو ته ځي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
درنو اوریدونکو، د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په جلال آباد هلمند کې نن لمانځل شوې او پرون په کندز کې هم ولمانځل شوې. مخکې لدې چې د دغو لمانځنو تفصیلي رپورټونه واورو، پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته چې فریده هود سیفی اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر نن له افغان چارواکو سره د خبرو اترو په هدف کابل ته ورسېده. افغانستان ته د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد سفر وزندید. د کندهار ولایتي امنیتي چارواکو دا منلې ده چې تیر شپه د ام ډي سي د ماین پاکۍ د مؤسسې و موټرونه سوځول شوي دي. د افغانستان لپاره د کاناډا سفیر وایي که څه هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو لا هم ډېرې ستونزې شته چې باید هوارې شي. د پاکستان امنیتي مقاماتو په امریکا کې زیږیدلي د القاعده شبکې د ویاند ادم ګدان د نیولو په اړه له هغو ریپورټونو انکار وکړ چې په اساسي ویل کېږي چې هغه په کراچۍ کې نیول شوی و. د پاکستان په لاهور ښار کې نن په یوه ځن وژن کې حمله کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او تر شپېتو ډېر ژوبل دي. او نن سهار یوې زورورې زلزلې چې د ریختر په حسابي شدت شپږ درجې اټکل شوې د ترکیې ختیځې برخې ولړزولې. په پیښې کې څه باندې څلوېښت تنه مړه شوي او تر سلو ډېر ټپیان دي.
د ښځو نړیواله ورځ په جلال آباد کې ولمنځل شوه. د ننګرهار د ښځو د چارو ریاست وړاندیز وکړ چې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره دې ورسره مرستې وشي. د لمانځنې دغې غونډې ته سلګونه ښځې ورغلې وې. د ازادي راډیو خبریال له جلال آباد رپورټ راکوي.
د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په وخت د ننګرهار ولایت ښځو د نړۍ له هېوادونو او مرستندویو ټولنو نه وغوښتل چې د افغانستان د حکومتي ادارو له لارې دې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره مرستې وکړي. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس شیلا بابری وویل افغاني ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او په دې اړه باید ورسره مرسته وشي.
ستونزې د فقر ستونزې دی، د بېسوادۍ ستونزې دی چې ښځې ورسره مخامخ دي، د بېکارۍ ستونزې دي او د بېسلپنایۍ ستونزې دي چې اکثرا زموږ خویندې او میندې لري. د کار نشتوالی دی چې متاسفانه د خویندو دپاره داسې زمینه د کار برابر نه ده، لکه چې تاسو معلوم ده چې ورونه غریبانانو بیکار ګرځي خو ښځې خو پرېده. نو دا هغه ستونزې ده چې ښځې د صحت نه درلودل مشکلات ده چې ښځې ورسره مخ دی. مثلا دا د زیږون چې کچه په افغانستان کې دی، دا یو ستونزې ده چې متاسفانه د مور خویندې اقتصاد دی لږ، لکه زیږون یا د اولاد راوړلو دولت متاسفانه دونه امکانات نه لري. د دولت باید امکانات زیات شي، د دولت صلاحیت زیات شي، د دولت لپاره څه چې مشکلات مثلا مونږ ته باید ښه بودجه راکړل شي، مونږ ته باید ښه بودجه انکشافي راکړل شي، مونږ ته صلاحیتونه ورکړل شي چې وکولای شو چې واقعا د ښځو سره همکاري وکړو. تقریبا تاسو ته معلوم ده چې ټول صلاحیتونه اوس د خارجي موساتو د هغوی په لاس ده، ځکه چې هر امکانات د هغوی په لاس ده. نو که چېرته دا دولت سره راجع شي انشاءالله کار د دې نه هم فیصدي زیاتي.
ننګرهار والي ګل آغا شیرزي وویل د ښځینه او د ژوند د پرمختګ لپاره د ده په مشرۍ ولایتي ادارې مرسته کړې او نورې مرستې هم کوي.
یو پلا باندې ټول مشکلاتونه حل کېږي. په دې مملکت کې تقریبا دېرش کاله جنګ تیر شوی دی او اوس نړیوالو په مرسته باندې د ښځو د حقوقو او د ټولو خلکو د حقوقو په رابطه او ټولو خلکو ته د حقوقو د رسولو په رابطه خپلې هلې ځلې کړې دي. خپل قانون اساسي ورته جوړ شوی دی او د ننګرهار ولایت د خپله وسه پورې د ښځو د حقوقو په رابطه او د ښځو سره د سپورت په رابطه د کمپیوټر دي او که د دفتر لوازم دي او دغه رنګه شیرزي سنټر ورته جوړ کړی دي او هر وخت مو د ښځو سره نقدې مرستې او دغه رنګه مو د دوی د نورو مشکلاتو په رابطه خوراکي مواد ورته توضیح کړي دي. او تاسو نن وینئ چې نن هم د شذو د پارمو چنات سر کومک د شری پولیسر لخواڅه او دغه رنګ د پی ار ټی لخواڅه کوم خور ته برابر سی ودي او موږ کوشش کوو چې د شذو د سوزو په رابطه د خپل واس پر کار وکړو.
د خزو د ورځې د مانځنې غونډې ته سلګونه خزې راټولې شوې وي او خو خو چې د دوی ورځ مانځل کیږي.
خزو استاد د کمپ شیخ مصری او خوشبخته چې زموږ په هیواد کې هم د خزو نړیوال ورځ مانځل کیږي. په دې موږ ویاړو چې په افغانستان کې خو ستاسو دومره وخت ورکړو چې خپل ورځ ول مانځي یا د خپل خپل خبرې غوښتنې دولتي شاروخته ورسې.
د خزو د نړیوال ورځ د مانځنې په درناوي د ننګرهار د ولایتي بیرغاونې ډلې یا پی آر ټی او د ننګرهار ولایتي ادارې په ګډه پر خزو خوراکي او غیر خوراکي مرستې هم وویشلې.
په ننګرهار کې مو د خزو د نړیوال ورځ د لمانځلې ریپورت واورېده. د ښځو نړیواله ورځ په هلمند کې هم په ډیرو شاندارو مراسمو ولمانځل سوه. د هلمند د ښځو چارو رئیس فوزی علومي په دې مناسبت وویل چې د ریاست تشکیلاتې کم دي او د ښځو د چارو وزارت ورسره په بودیجه کې مرستې وکړي. بلخوا د هلمند والي وویل چې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره باید عملي کار وسي او په هلمند کې د ښځو د کار لپاره زمینه برابره سوې ده. نن په ټولې نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په همدې ورځ مو وغوښتل چې په پاکستان او افغانستان کې د ښځو ژوند ته نږدې کتنه وکړو او خصوصا هغو سیمو ته چې نظر واچوو چې چیرته چې د ښځو اسلامي او بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي. حسیبه شهید د پاکستان او افغانستان د ښځو ژوند ته نږدې کتنه کړې او یو څېړنیز رپورټ یې برابر کړی چې د دغه رپورټ له اورېدو وروسته د زمامینې زما سیمی پروگرام آر اورو چه هر اونیه صالحه اساغزی خالقی برابروی.
امبرین گل د پاکستان په تاریخ کې د جنگي الوتکو لمړنۍ پیلوټه ده. نوموړي د اتوار په ورځ کارته نوتللې. د ډان رسپانی په وینا نوموړي خپل محلویش ځکه بدل کړی و چې په دې ورځې واده وو. د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې سره سمون خوري او امبرین په دغه ورځ خپل د نوي ژوند لمړنۍ ورځ له هغه چا سره پیلوي چې تر دې مخکې نه و کتلې. امبرین په خپل خواخه نه بلکې د مور او پلار په خواخه واده کوي. امبرین ډان رسپانی ته په مرکه کې وویل چې د واده تیاری نیول شوی، هر څه سم دي، خدا د پیلوټۍ په یونیفارم کې واده تیروي او سنگار هم نه کوي ځکه چې د خپل ژوند له ملګري سره تر اوسه خبرې هم نه دي کړې. د امبرین په څیر په پاکستان کې ګڼې ښځې د کورنۍ د مشرانو له لوري ودیږي. ډېر کله د دغو نجونو زړه نه وي چې له هغه چا سره چې پلار تره یا بل مشر ورته خوښ کړی وي واده وکړي. خو سره له دې چې اسلام هم حکم کوي چې په واده کې د نجونو رایه واخیستل شي، خو بیا هم رواج او دود د نجونو د خوښۍ مخه تر ډیره نیولې ده او د ښځو او نارینهو حقوق په عمل کې یو ډول نه تطبیقیږي. په پاکستان کې مشهور دینی عالم ډاکټر فاروق د اسلام لمخې ټینګار کوي چې په نکاح کې باید د دواړو لورو رضامندي یا خوښه شامل وي.
د دې چې کوم د اسلام تصور دی نو هغه دا دی چې یو سړی او یو ښځه چې هغه قانوني طور باندې یو بل سره په دې رښتې کې تړلې کېدی شي، هغې دا اعلان وکړي چې دننه موږ ښځه خاوند یو، د دین په نظر کې ښځه خاوند شو، بیا د دې نه پس د دې دپاره بل هېڅ قسم لاسه شرط نشته. او اصل بنیادي خبره چې کوم ده نو هغه د یو سړي او د یو ښځې یو بل سره رضامندګي ده په شرط دی چې قانون د هغې خبرې جواز ورکړي. بیا د دې نه پس چې څومره زموږ په دې معاشرې کې دا خبرې دي چې د دې نه کم د پښتو کم د غیرت سوالات ټول کړي دي په کم طریقې سره، نو دا ټولې خبرې چې دي نو دا بالکل غلطې دي.
د پاکستان اساسي قانون هم د ښځو او نارینهو پر مساوي حقوقو ټینګار کوي. د پاکستان اساسي قانون چې په 1903 کال کې خپور شو، د نارینهو د ښځو د مساوي حقوق غوښتنه کوي. د دې قانون له مخې ښځې باید د ژوند او ټولنې په ټولو برخو کې له نارینهو سره مساوي حقوق ولري، خپل ځانونو ته شتمني ولري او په سیاسي برخو کې هم دوی ته حق ورکړل شوی دی. په افغانستان کې هم د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته په اساسي قانون کې ښځو ته له نارینهو سره مساوي حقوق ورکړل شوي دي. د دغو قوانینو له مخې د افغانستان او پاکستان په اسمبلیو کې ښځو ګڼې څوکۍ خپلې کړې دي. برطانیې ورځپاڼې انډیپندنت د یک شنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان په پارلمانونو کې د برطانیې تر پارلمانه د ښځو شمېره زیاته ده. دغه برطانیې ورځپاڼه بیا په مخ پر ودې هیوادونو کې د ښځو ستونزه دا یادوي چې هلته ورته د روغتیا او زده کړې په برخو کې اسانتیاوې نشته. همداراز ښځې اساسي ازادي نه لري. دغه ازادۍ د بشري حقونو د مدافعانو په وینا په پاکستان او افغانستان کې په دې وروستیو کې نورې هم کمې شوې دي. بشرا خالق په لاهور کې د ښځو د حقوقو د څانګې مسؤوله وایي کله چې په 1947 کال کې پاکستان له هنده بېلېده، نو هغه وخت په پاکستان کې د ښځو حقوق تر ننه ډېر وو. هغه وخت افراطي ډلې دومره زوراورې نه وې لکه نن چې زوراورې دي. په پیښور کې د بشري حقوقو رئیس کامران عارف هم له بشرا خالق سره هم نظر دی، خو دی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دې برخه کې پشا تک شوی دی.
پاکستان کې دې وخت کې دا بشار روان دي، دې کې څه ترقی نه ده شوې، بلکې الټا دې کې کافي کمی راغلی دی. د تیرو کال دوه کالو کې کافي مشکلات پیدا کړې شوي دي د ماشومانو د تعلیم لپاره. جنکو سکولونه کافی خاص کر سوات کے اور زمون کو قبائلی علاقوں کے اگا الزول شوی دی دیر دس زمینہ کے پتم کے زنانہ راضی اور سودا کئی اگئی تھا دم کیا نے ملا شوی دی اگئی الٹم بمون اخلاق شوی دی نو دے سرا اگئی دا تعلیم دا زنانہ دا تعلیم دا زنانہ دا کون باہر دا کار کھولو
د بخنی نړیوال سازمان یمنیستی انټرنیشنل هم په یو راپورټ کې د پاکستان د خوځو اوسنۍ وضعیت ته اندېښنه وښوده. په دې راپورټ کې دې ته اشاره شوې ده چې ډېر ځایونه ښځې له خپلو حقوقو خبرې نه دي. که چېرې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي، دوی به په خپلو حقوقو پوه شي. د امنیستی انټرنیشنل په راپورټ کې لیکل شوی دی چې په پاکستان کې 3 په 100 کې ښځې بې سواده دي. دغه ستونزه په ګاونډي افغانستان کې هم شته. هلته بیا د ښځو د تعلیم کچه تر پاکستان نه هم ښکته ده. خو که یوې خوا په دغو دوو هیوادونو کې ګڼې ښځې له خپلو حقوقو خبرې نه دي، بل لور ته له هغو ښځو سره هم زیاتی کېږي چې خپل حقوق پیژني. د بشري حقوقو یو شمېر ډلو تیر کال د پاکستان د ښځو د وضعیت په اړه ولیکل چې تر 0 ډېرې مېرمنې په دغه هیواد کې ووژل شوې او تر 0 ډېرې نورې ورکه شوې دي. په پاکستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د اورت فاونډیشن یو چارواکي شکیلا خان مشال ډلیو ته وویل
په جولای نواله او دسمبر پورې چې کوم شپږ میاشتې تیرې شوې، نو په دې کې 328 کیسونه چې کوم دي هغه د وایلنس دي، کنه د تشدد حوالې سره دي. او بیا دې کې ټولو کې زیات کیسونه چې کوم دي 115 هغه د مرډر کیسونه دي، د قتل کیسونه دي چې د ښځو قتل شوی دی. پکې بیا دې سره سره چې کوم دی، نو دویم نمبر چې کوم دی کې موږ سره ریش راځي، یا په دویم نمبر باندې موږ ویل چې غټ کرایم چې کوم د ښځو حوالی سره شوی دی هغه د گھریلو تشدد یا په کور کې دننه چې کوم قسمه ظلم زیاتې ښځو سره کیږي، نو هغه کیسونه پکې رپورټ شي.
د پاکستان د نورو صوبو په پرتله په سرحدي ایالت او بلوچستان کې د ښځو وضعیت ته اندېښنې ډېرې دي. ویل کېږي چې د جګړو له امله په دغو دوو صوبو او په قبایلي سیمو کې د ښځو حقوق ډېر تر پخوا لاندې کېږي. له جګړو سره افراط په دغو سیمو کې زیات شوی دی. د سرحدي ایالت وتلې سندرغاڼي ایمن اوداس تیر کال د دغه افراط نښه شوه او ووژل شوه. پلاهو کې د بشري حقوقو د دفتر د مسؤلې په وینا په سوات او شاوخوا سیمو کې د افراطیانو له لوري تر 300 ډیر خونځي یا سوځېدلي یا ړنګ شوي دي. د جګړو له امله که په پاکستان کې د نجونو په سلګونو خونځي وتړل شول او د دوی خونځي په بمونو والوزول شول، داسې چلند پورې غاړې د پاکستان له سرحد سره د افغانستان خواته هم شوی دی. او طالبانو د افغانستان په جنوب لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د نجونو په لسګونو خونځي تړلې دي. جګړو په دغو سیمو کې ښځې له بازارونو ګرځولې دي چې سودا وي واخلي. د سرحدي ایالت په ډېرو سیمو کې نجونې باید برقې په سر کړي. د بشري حقوقو ډلې چې په زوره د حجاب له پرسرولو سره مخالفت کوي، وایي چې حتی له نهو کلن نجونو هم غوښتل کېږي چې حجاب د هرو مرو په سره وي. د افغانستان په جنوب کې د زرغونې په نوم یوه مېرمنه له جګړو داسې شکایت کوي. د بشري حقوقو د ډلو په وینا د ښځو حقوق په افغانستان او پاکستان کې د سیمه ایزو دودونو له امله هم نه دي ورکړل شوي. په بدل کې لور ورکول، په ماشوموالي لور خور بل ته په نامه کول، په بدلانه لور ورکول، په زور لور هغه چاته ورکول چې زړه یې نه غواړي، هغه څه دي چې تل د بشري حقوقو ډلو اعتراض پرې کړی دی. زرسنګه په بدو کې ورکړل شوې مېرمن ده چې 3 کال لري او 50 کلن سړي ته ورکړل شوې او هغه هم چرسی سړی دی.
پنځو میاشت په د مور په غې کې پرته وم چې زه په بدو کې ورکړل شوې یم. پنځه میاشت نه چې زه غټه شولم او 12 کلن وم، دا سړی ته چې زه اوس په دا سپین ږیره چې دلته ناست یې راته دا شټ شول، دا چرسی دا په کوڅو کې ګرځېدو پلار ته به مې ویل چې ما دې ته مه ورکوه دا چرس کې دا هېڅوک نه لري. تر زامنو مقصد خبره جوړه کړه چې دا دې په نامه کوي، زه دې ته ورکړلم، ما دې ته خیرا کول چې خدای پلار خدای په دوستر ګړوند کړه. پلار میلون شو پلار میلون دے زما زما روشن دے خراب کو بچی میرا اوڑی زد خل کو کالین زم مزدور کو ما چیشا میں روزگار شو پی غور خسر خیر میں چشا خوا ٹول دے ماتا دے تربت بت نہ کول چتا جزا نہ لی دل آخر گنا زما سوا تربے بت کڑی ما خود چھ نو کڑی سیا سارا تمام روز مزدور یا جزی کو ما دے چرسی تز شے پیدا کو ما
صوبہ سرحد په صوبہ سرحد بلوچستان قبایلی سیمو او د افغانستان د سرحد په وګړو د افغانستان خواته په بدو کې دنجونو ورکول عادي راوچ دي. د افغانستان د سترې محکمې غړي فضل احمد مانوی دا کار له اسلام سره مخالف ګڼي.
با تاسف کې ما انانات ناپسندیده او مذموم هم داریم کې اون تنها مورد تایید
په خوشنۍ سره باید وایم چې مونږ داسې ډیر ناسم دودونه او انانی لرو چې نه یوازې زموږ ټولنې ته ګواښ دی بلکې شریعت او اسلام یې هم په کلکه ردوي. اسلام د دغو زور زیاتیو په وړاندې په ډاګه مبارزه کوي. د دغو ناسمو دودونو له جملې څخه یو هم په بدو کې د نجونو ورکړه ده چې د خپلو شخړو د له منځه وړلو په بدل کې نجونې بدلوي. هر څوک چې دا ډول عملونه کوي هغوی ظالمان او ګناهکاران دي. ان تر دې چې که د دغې کار ترسره کوونکي د سولې په نامه هم عمل وکړي او په بدو کې نجونې ورکړي د اسلام د نظره د سخت سزا وړ بلل کیږي.
د پښتنو په سیمو کې د غیرت په نوم هم ډیر ځله خزي وژل کیږي. دغه دود په نور پاکستان کې هم شته خو دومره ډیر نه دی، اما سره له دې چې ډیر نه دی قربانیان یې لږ هم نه دي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پولیسو په وینا رپورټونه خپاره شول چې په سند کې هم د غیرت په نوم د ښځو د قتل پیښې زیاتې شوې دي. تیره میاشت د سند د پولیسو مشر صلاح الدین بابر خټک وویل چې په 2009 کال کې د وژل شویو میرمنو شمیر 1300 ته رسیدلی دی، حال دا چې په 2008 کې دغه شمیره 1021 وه. دینی عالم ډاکټر فاروق بیا هم دې مسلې ته د اسلام له نظره داسې اشاره کوي.
خبر ادا دی چې لکه آنر کلنګ وی یا هر سلوم چې ورغتل تکي ورکې دي شي زموږ د دین مطابق د یو انسان قتل چې دین او د ټول انسانيت څخه قتل کیدو برابر دی. هغه دا په هر جواز باندې وی او هغه دا په هر یو بهانه باندې وی دا سرانه قتل نشي بلکې دا اصل کې ټول انسانيت قتل شو.
د خزو پر کار هم په پاکستان او هم په افغانستان کې جګړو ناوړه ریس کړی دی او په هغه سیمو کې چې جګړې تودې دي د خزو د کار مخه نیول شوې ده. د خزو د حقونو د ساتنې بل چې د پرویز مشرف په وخت پاس شو له یو شمېر بېوزلو خزو سره یې مرسته وکړه، خو له پاکستانه د بشري حقونو د ډلو د رپورټونو له مخې دا مرسته خورا لږو بېوزلو خزو سره وشوه. د پیپلز ګوند په مشرۍ حکومت هم ورته هڅې کړې دي او دا کار په چاپېریال کې پر خزو د تیری د منع کولو قانون صادر کړی. خو تیر کال په پاکستان کې د بشري حقوقو د ډلو د رپورټونو لمخې په نګدي 300 خزو جنسي تیرې شوې ده. دغه هیواد یو له هغو هیوادونو دی چې د کورنی تشدد په خلاف تر اوسه قانون نه لري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
عزتمندو دوستانو د دې اونۍ پروګرام ته بیا هم ستړي مشي. دا د له ژمنې سره سم هر اونۍ په همدې سات استاسي خدمت ته حاضر یو او د کورمی په ایجنسی کې تم شوی یو. تیر اونۍ مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې په کورما ایجنسی کې به مو د ډیرو په زړه پورې سیمیزو دودونو او دستورونو سره آشنا کړو چې د افغانستان دننه سیمو سره توپیر لري. د تیر اونۍ په پروګرام کې مو د کورما ایجنسی په پراخې سیمې کې چې د سپین غر په څوکه کې پرته ده د کوژدې او واده د مراسمو د ځینو دودونو په هکله واورېدل. خو د دې سیمې دغه او نور دود او دستورونه دومره په زړه پورې دي چې اومو نه کړای شول ټول دغه دودونه درته انځور او د خپل اوریدونکي منیر حسین توري هر اړخیز معلومات په تیر پروګرام کې وړاندې کړو. په دې هیله چې دا اونۍ هم له موږ سره په کورمې ایجنسۍ کې تم شئ. په تیر پروګرام کې مو تر دې ځایه د واده د مراسمو په هکله د ښاغلي توري څرګندونې واورېدې چې واده شوې نجلۍ د هلک کور ته په خاصو مراسمو بدرګه کیږي.
بابو جنې د هلک ورته رسیدو سره د ډولې څخه د کوزیدونه انکار کولو او څه مطلبې به کولې چې هغه به خامخا د هلک د پلار کور لخوا پورا کېدی. خو نن سبا هغه رسم بالکل ختم شوی دی. په ځینو ځایونو کې دلته په کورمې کې د واده په ورځ هلک یو روانې ویالې ته بتللې کېږي. د هغه سره خپل خپلوان هم وي. هلک د روان اوبو سره نږدې کېنولی شي او ورسره توره انار او په کوپ کې ورسره یو ماشوم هم وي. د هلک په دواړو جوختو لسونو باندې د هغه د کور یوه ښځه پنځه وړه وړه کاڼې کېږدي. یو جام سره اوبه راپورته کوي او د هلک په لاس یې اچوي او د همدې اوبو څخه لاندې نیولې شوې کوزه ډکوي. د انار توري او د ماشوم مطلب دا وي چې خدای دې دوی ته نر ترزان سخت او تروش بچه ویر کړي. په دا کاڼو بیا لکه ذکر مو وکړو ناوي د هلک د کور په دروازې میخ وهي او انار بیا څه په دا ډول متوي چې د انار د پاسه اول ناوي خیګ دي او بیا د ناوي د پښو د پاسه هلک خیګ دي چې د ناوي پښو ته د زور ورکولو سره په شریکه هغه انار مات کړي او بیا یې دواړه په شریکه خوري. د کوزې اوبو سره په اولنۍ ورځ شیربنج یا شدوکې پخول کېږي چې هلک جینې او د هلک د کور کسان یې بیا په شریکه خوري. د دوی دا عقیده ده چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته هم د عرش ختلو په وخت د خداوند عالم له لورې شدوکې په میلمستیا کې ورکړې شوی و. د واده په ورځ د هلک کور ته چې کومو رشتهدارانو ښځو چای چینی وریژې یا خوږې روټۍ راوړي وي دې ته خانې ټوپکې وایي. د ناوي د ټټنه نه پس هغوی خپلو کورونو ته اوپسې کوي. نو د هلک د کور لخوا ورته پیسې ورکولې کېږي. دې ته بیا ټکری وایي. ټکری ځکه ورته ویلې کېږي چې که اوس پیسې ورکولې کېږي خو ولې پخوا زمانه کې به وکیې د واده په موقع خپلوانو ښځو ته د خني ټوپکې په بدل کې ټکری او څادر ورکولې کېدو. د واده په ورځ د نرینا نهیي لخوا نرینا میلمنو ته په نکریزو لسونه سره کولی شي او میلمانه ورته ځواب کې پیسې ورکوي. که څوک لاس سره کول نه غواړي هم نو نهیي ته د نکریزو پیسې خامخا ورکوي. همدغه رنګ ښځه نیانه هم د ښځو لسونه سره کوي او ورځنې پیسې وسولوي.
د زوم کور ته مو د ناوې د ټولۍ د وړلو په هکله واورېدل. خو د زوم کور ته د ناوې له رسېدو سره سم پر واده شوې نجلۍ یو بل دود هم ترسره کېږي. د دغه په زړه پورې او جالب دود کیسه له ښاغلي منګل توري څخه اورو.
په کورمه کې دا دستور هم شته چې جینې د هلک کور ته د ننوتو په وخت د دروازې په لرګي یو میخ وهي چې مطلب یې لکه د میخ په کلکه سره دلته د ژوند تر اخري سرګي پاتې کېدل دي. رستو په دروازې ودرولی شي. په سر یې قرآن مجید او د اوبو ډک ګړې نیولې شي. د جینې مخ ته یو څوک په تلي کې شولې نیسي چې رستو ولاړ په خپل شوهرې شیندي. مطلب یې دا وي چې موږ دواړه دې خداوند عالم لکه د دې شولو ډیر کړي. دې پسې بیا د ښځو په وړاندې د جینې مخ ښودلې کېږي او ورپسې د جینې د ټیټانه مراسم پیل کېږي. دې ټولو ښځو او خپلوانو سړو ته د پښو په وړاندې د تعظیم دپاره ټیټېږي. نوموړي ښځه ناوي د ټولو ښځو او خپلوانو سړو د پښو په وړاندې د تعظیم دپاره ټیټېږي او پښو ته یې لسونه وړي او هغوی ورته د ټیټانه پیسې ورکوي.
په کورما ایجنسی کې د شته دودونو یو بل اړخ هم دا دی چې کله په یو کور کې هلک وزېږي نو له دې سره سم د ټوپک ډزې کېږي. د سیمې خلک ولې د هلک له پیدا کېدو سره د ټوپک ډزې کوي؟ زموږ اوریدونکی منیر حسین منګلې په اړه څرګندونې لري.
د دې مطلب دا وی چې نوموړی ماشوم وروستو د لیدو سره بیا په جنگ کې و نه ویریږي. خو نن سبا دا رسم په ډیرو کلیو کې بیخي ختم شوی دی. پرمې جنسې کې د ماشوم د ختنا باندې هم خوشحالي کیږي. د جوارو ګل او خواږه تقسیمول کیږي. په پرمې کې په اولانی ځل یو نورینا ماشوم د سر خریاله په وخت یو زیارت کې په څه حللول کیږي. په دې مراسمو کې خپل خپلوان شریکیږي او روټۍ هم پرې پرول کیږي.
په کورما ایجنسی کې مو د واده د ښکلي محفل ننداره وکړه او دا مو واورېدل چې دلته د یو هلک له زېږېدو سره سم د خوښیو مراسم ترسره کېږي. د سپین غره پر څوکه د پرتیخ کلی کرم ایجنسی خلک دودیز میلی هم لري په اخترونو او نوی کال کې سره راټولیږي او اترنونه کوي. د دغو میلو د څرنګوالي په اړه هم د خپلې توري معلومات اورو.
په کرم ایجنسی کې په کال کې درې بیلابیلې میلې کیږي. د واړه اختر او غټ اختر میلې په سمیر کې د حضرت عباس په درگاه کې کیږي چې پکې بزرګونو خلک ګډون کوي. په دا میلو کې د ژوند ضرورت ډېر شیان ترلاسه کیدی شي. خلک یو بل ته مبارکۍ ورکوي او د دې تر څنګ د زیارت څخه دعاګانې هم اخلي. دېن علاوه په کرم ایجنسی کې نوروز هم ښه په طریقې لمانځل کیږي. د نوروز میله د زیړان په علي زیارت کې لګیږي او دې کې هم بزرګونو خلک ګډون کوي. خلق د طبیعت په بدلیدو یو بل ته مبارکي ورکوي. د بیرغ د اوچتولو په مراسمو کې ګډون کوي. د ناروغو د شفا او په ژوند کې د هر راز کامیابۍ لپاره دعاګانې غواړي. په نوروز کې دلته په هر کور کې وو طعام پخول کیږي. لکه افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا ملکونو کې نوروز منځل کیږي، همدغه رنګ په کرم ایجنسی کې هم نوروز ښه په ځانګړي توګه منځل کیږي. کرم ایجنسی کې ځایی اتڼ د غریب په نوم یادیږي.
کلا بهار کلا خزان شي تاته سانه عمر چته شي ناراضي تاته سانه.
و مورې دل چې په کرم کې د نوی کال او اختر په ورځو کې د کرم خلک ښه اترونه او خوشاله کوي. د دې سیمې د اتڼ په هکله یو ځایي اوسیدونکی شپېته کلن میرګل خپل معلومات موږ سره داسې شریکوي.
کشمیر کی جان
مختلف اڑا کو طرف تھا نہ توری یا کم بال بھی اگر ڈا
دال زکومی هغه توري نه بل سړی توري نه بچی کېدلې چې هغه طریقې هم ورکې دي او د سړی پکې غړي هم خلاص شي. که چېرته جنګ نه مخکې اکسرسایز یا ورزش ورته لګېږي ورزش هم پکې وشي او خوشحالي هم مناو کړی شي ورکې.
تیر وترنو دوستانو په دې خبرونه کې مو د سپین غره پر څوکه د پرتې ښکلې کرمې ایجنسۍ د توت او دستورونو په اړه واورېدل. په دې هیله چې بیا هم له موږ سره تم شئ او په راتلونکو اونیو کې له موږ سره یو ځای نورو سیمو ته ګډ سفر ولرئ. تر راتلونکې اونۍ مو په خدای سپارم. سوکاله او آرام اوسئ.
او